Lagarde.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ امر کړی چې له راتلونکي اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبې د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګوه. ټرمپ په خپل نوموړي دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی و. ټرمپ په دې فرمان کې ویلي دي، ما د امریکا د ملي امنیت، ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره د اقدام کړی دی. د افغانستان سربیره د ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی ګینا، اریتریا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو په سفر بندیز لګول شوی دی. تمه ده دا بندیز د جون په 9 د امریکا په وخت 12 بجې عملي شي. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په نوموړي دوره کې ورته یو فرمان صادر کړی و چې له مخې تر ډیره د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې د عراق، سوریې، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول شوی و. نن پنجشنبې په سعودي عربستان کې د عرفې ورځ ده. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو لوی رکن بلل کېږي. حاجیان پکې د عرفات غونډې او شاوخوا دښتو کې راټولېږي او ټوله ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. پر عرفات درېدل د حج مهم رکن دی او کله شا پاتې شي په دې معنی چې د حج یو مهم رکن ترې پاتې شو، نو ځکه حاجیان عرفې ته د رسېدو هڅې کوي. حاجیان له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. کال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نږدې 1.5 میلیون مسلمانان د حج ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت وایي د حج د مراسمو لپاره 13 حاجیان له افغانستان ورغلي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکو پاتوشونی په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. یوناما پرون چهارشنبې د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپلې فیسبوک پاڼې د چاپیریال ساتنې په موخه د پلاستیکي کڅوړو د مصرف پر مخنیوي تاکید کړی دی. نن پنجشنبې د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې راغلي دي، هر کال په نړۍ کې څه باندې 400 میلیونه پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې سمې نیمایي د یو ځل مصرف لپاره ډیزاین شوې دي. د دې سازمان په خبره تخمین کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې سیندونو او وړو رودونو ته اچول کیږي. او د فارس خلیج د همکارۍ شورا د افغانستان له اوسنۍ واکمنو وخت دي چې د ښځو د زده کړو او کار حقونه خوندي او له زیانمنو ډلو ملاتړ وکړي. دغه شورا د وزیرانو د 1350 ناستې وروسته چې په کوټ کې جوړه شوې وه، په یو بیان کې له طالبانو وغوښتي چې افغان ښځو نجونو ته د زده کړو کار زمینه برابره کړي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو نجونو له زده کړې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د خلیج هیوادونو په بیان کې د اقلیتونو د حقونو پر ملاتړ هم تاکید شوی دی. د خلیج فارس هیوادونه له هغې ډلې عربي متحده عرب امارات، بحرین، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت وړ مورز ناست درلوده شوه. د بحث اجنډای په سیمه کې امنیتي او بشر دوستانه مسایل و. د دې هیوادونو په ګډ بیان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت هم ټینګار شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې را سره د مطالب اوریدل شي. د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونو لپاره نړیوال چوکاټ وایي چې په راتلونکو میاشتو کې شاوخوا 10 میلیونه افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. وړاندې به په دې اړه د جزئیات ولرو. د استرالیا حکومت ځینو بنسټونو هغو نجونو ته چې له زده کړو پاتې دي د زده کړو زمینه برابره کړې ده.
قانون نجونو ته یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله ناامید نه شي.
د اختر په درشل کې د کانګو د ناروغۍ د خپرېدو ویرې په ډېرې دي. خو د دغې ناروغۍ نښې او علامت څه دي؟
شدید تبې، سردرد، زړه بدوالی، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډېر شکایت کوي او ډېر دغه دردونه موجود دي پکې.
وړاندې به په دې اړه چې څنګه یې مخنیوی کولی شو هم را سره جزئیات واورئ. له دې سربېره نور مطالب هم شته. مطالب
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو ظفر د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو پاسم بلخت قربانی یو د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونی لپاره نړیوال چوکات ای پی سی اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به شاوخوا 9 میلیونه افغانان د خوړو د خوندیتوب له جدي وضعیت سره مخ شي. د دغه بنسټ په یو تازه ارزونه کې چې پرون چهارشنبه د جون 4 خپره شوې، مهم لاملونه د اقتصادي وضعیت بې‌ثباتي، د نړیوالو مرستو کموالی او د اقلیم بدلونونه بلل شوي دي. نور تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره د نړیوال چوکاټ یا ای پی سی تازه ارزونې ښیي سره له دې چې په افغانستان کې د حاصلاتو د راټولولو له امله تمه ده د خوړو خوندیتوب لږ څه ښه شي، خو اټکل کېږي چې میلیونونه افغانان لا د خوړو د خوندیتوب له بیړني وضعیت یا ناورین سره مخ دي. د ارزونه چې چهارشنبې د جون په 4 خپره شوې ښیي چې شاوخوا 9.5 میلیونه کسان به د 2025 د مې له میاشتې تر اکتوبر پورې چې د افغانستان د 6.4 میلیونه جمعیت 20% جوړوي، د اقتصادي وضعیت د نثبات، د نړیوالو مرستو د کمښت او د اقلیمي بدلونونو له امله د خوړو د نه خوندیتوب 3 یعنې ناورین او 4 یعنې بیړني پړاو تجربه کړي. وړاندې راغلي چې دا شمېر په مارچ او اپریل کې 12.6 میلیونه کسان وه. آی پی سی وایي تېر کال په همدې فصل کې شاوخوا 14% اړمنو خلکو د خوړو مرستې ترلاسه کړې وې، خو سږ کال یوازې 1% یعنې نږدې 645,000 کسان له مرستو برخمن شوي دي. دوی د دې مرستو د کمښت اصلي لامل د افغانستان لپاره د بشري مرستو په بودیجه کې 40% کموالی بللی دی. په دغه ارزونه کې دغه شان ویل شوي چې بدخشان او سرپل ولایتونه چې شاوخوا 40% وګړي یې په ناورین یا د بیړني حالت په وضعیت کې دي تر ټولو زیان ګالي دي. دغه شان فاریاب، غور او سمنګان هم ورته وضعیت لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سرپل یوې اوسېدونکې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د خوړو لپاره هم څه نه لرو. میړه مې عصبي ناروغي لري، مزدوري نشي کولی، کوم کار نشي کولی. زموږ ژوند د خلکو په مرسته تیریږي. که څه پیدا شي پخوي یې، که پیدا نه شي هیڅ. مطلب دا چې موږ هیڅ عاید نه لرو.
د ای پی سی د دې ارزونې پر بنسټ چې د خوړو خوندیتوب د وضعیت د ارزونې لپاره یو نړیوال چوکاټ دی او د 2 نړیوالو ادارو لخوا یې ملاتړ کېږي، د اغېزمنو شویو خلکو 3/4 برخه په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او د ژوند لپاره په مستقیم ډول په کرنه او مالداري متکي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي سره له دې چې له 2021 تر 2024 پورې د غنمو د مقاومو تخمونو پراخ ملاتړ شوی او په فبروري او مارچ کې مناسب اورښتنه شوي، خو دوامداره وچکالۍ، شدیده ګرمي او د نباتي ناروغیو او آفتونو خطر لا هم د افغانستان د خوراکي تولیداتو په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا مخکې ویلي وو چې نږدې 3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسې زموږ کله ازادي راډیو نوري. د استرالیا د ملبورن پانتون د یو شمېر هغو افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو پروګرام پیلوي چې د حقونو په برخه کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې دي. دغه پانتون په اعلامیه کې چې پرونی خپره کړې ویلي چې دا پروګرام به د نجونو لپاره د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ سره په پیلوي او په دې سره به د افغانستان دننه او بهر د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دوام فرصتونه برابر شي. افغان نجونې ورته خوشحاله دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دا سال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري لشبګمو ټولګیو پورته تر پوهنتون د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی. د استرالیا د میلبورن پوهنتون د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ په همکارۍ یو شمېر افغان نجونو ته د حقوقو په برخه کې د زده کړو پروګرام پیلوي. د استرالیا میلبورن پوهنتون د جون 3 په یو اعلامیه کې اعلان کړی، دغه یو کلن آنلاین پروګرام په افغانستان دننه او بهر د هغه افغان جنو د حقوقو په زده کړو تمرکز کوي چې د همدې برخې له زده کړو محرومي شوي دي. خو په اعلامیه کې د دې پروګرام د پیل د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویل شوي او په دې اړه هم کوم جزئیات نه دي ورکول شوي چې له دې پروګرام وروسته به ګډون کوونکو جنو ته کوم سند ورکول کیږي او کنه. په اعلامیه کې راغلي چې دا پروګرام د مور یا مایت نړیوال بنسټ په همکارۍ پیلوي. په همدې حال کې د مور یا مایت تعلیمي بنسټ مسؤل او د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی رئیس غلام شاه عادل ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی دا پروګرام پر راتلونکو میاشتو کې د هغه سل افغان جنود ملاتړ په هدف پیل شي چې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. د وای دا زموږ د ادارې یعنی مایت او د میلبورن پونتون ترمنځ د کار ویش دی. هغوی به دوی ته د نړیوالو حقوقو اړوند مضامین تدریسوي او هغه مضامین چې د افغانستان د کریکولم مطابق دي هغه موږ تدریسوو. د دې پروګرام په پای کې دوی د لیسانس ډیپلوم ترلاسه کوي ترڅو د نورو زده کړو او کار په برخه کې ترې ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس په افغانستان کې په زده کړو د محدودیت له امله د ډیر شمیر نجونو لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. په بهر او افغانستان کې دننه یو شمیر نجونې چې له زده کړو محرومې دي وایي که څه هم دا پروګرام د محدود شمیر نجونو لپاره پیلېږي خو دوی هرکلی کوي او ټینګار کوي چې باید د افغان نجونو د زده کړو لپاره پراخه پروګرامونه پیل شي. زینب چې د طالبانو له لوري له زده کړو منع شوي وایي له زده کړو د محروم افغان نجونو لپاره باید اوږدمهاله پروګرامونه پیل شي.
او دا رنګه بنسټونه چې فکر نیسي چې افغان نجونو کولی شي خپل درسونه ترسره کړي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي ډېره زیاته مفیده ده. افغان نجونو ته یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله نا امید نه شي او وکولی شي خپل زده کړې ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فاطمه محمدی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په زده کړو د نجونو له بندیز وروسته ایران ته تللې وایي
چین برنامه ها میتونه دا ډول پروګرامونه زموږ د افغان جنو لپاره د هیلو یو رڼا کېدای شي تر څو موږ وکولای شو له دې رڼا نه په ګټې اخیستنې خپلې هیلې تعقیب کړو.
له 2021 کال اگست میاشت وروسته واقع ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. د دې تر څنګ ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، له شهري محرم پرته سفر نشي کولی او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون هم محدودیت وضع شوی. که څه هم دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي خو طالبانو تر اوسه نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعت
تاسیس مخه کلاساتای راډیو نوري اوس په هم د جرمني کولن خرته ور شو چې حال ته پزرګونو کسان د دې په خاطر چې په سیمه کې درې بمونه کشف شوی د خپل کورونو پرې خودو تړ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل هم چې ورنور
د جرمني د کولن شار یو برخه نن وروسته تر هغه د اروا او فشار بدله شوه چې د دې شار له مرکز څخه پزرګونو کسان وېستل شو. دا کسان د دې لپاره له شار ایستل شوی چې د نړیوالې دوهمې جګړې د مهال درې امریکایي بمونه د سړک جوړېدو پر مهال وموندل شول. د دې بمونو د خونسا کولو لپاره دوکانونه وتړل شول، واټونه تر شول. د شار له ختیځې برخې د راین سین غاړې ته د دویتس لمینې له شل زره ډېر کسان ایستل شوي دي. په دې سیمه کې 850 هوټلونه، 9 ښوونځي، 2 موزیمونه، دفتري ودانۍ او د ریل ګاډو تمځایونه هم تړل شوي دي. کولن له برلین، هامبورګ او مونشن وروسته د جرمني څلورم ستر ښار دی چې ویل کېږي څه باندې 2000 کلن تاریخ لري او کولن د جرمني تر ټولو زوړ ښار بلل کېږي. د کولن ښار په وېبپاڼه کې لیکل شوی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو وروسته کله هم دومره کسان له دې سیمې نه وبېځای شوي. د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو 80 کاله وروسته د جرمني په بیلابیلو سیمو کې لا هم داسې بمونه پیدا کیږي چې له الوتکو غورځول شوي دي او نه دي چاودېدلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې بار سره ووري چې کانګو څه ډول ناروغي ده، څنګه مخنیوی کېدلی شي او دختر پادرشل کې موږ څنګه کولی شو د څارویو په اخیستو سره د دې ناروغۍ مخه ونیسو. دا برسو درته په یو تفصیلي راپور کې وایو. خو اوس ورځو د طالبانو حکومت هغه پریکړه ده چې کابل له ښاروالۍ ویلي دي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړي او له ټولو ښاریانو غوښتي دي چې یوازې هلته څاروي واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل څنګه کړنورو
په داسې حال کې چې لوی یا د قرباني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویاند نعمت الله بارکزي د چهارشنبې په ورځ آزادي